درنو دوستانو ستړي مشي وړاندې په خپرونه کې تاسو د شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ چې عصمت ساروان وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې د تېرې شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه شوي دي او یو شمېر لا هم نادرکه دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادې راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه، دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لږ تر لږه 14 ولایتونو کې سبا د ډیرو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. اخوا د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار سره د دغه ولایت د لسو ولسوالیو د تګ را تګ لارې نن تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د ترافیکو پر مخ د ډیرو سیلابونو او په لاره کې د سیلابونو له کبله د ویجاړیو له کبله تړل شوې ده. د تخار سیمه ییزو سرچینو نن ویلي چې نن ماسپخین په تالوکان ښار کې یوه چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې بم په یو موټر سایکل کې چاودېدلی دی، خو ځینې نور ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې ده. د تخار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیي قمندانۍ ته غځېدلې لویه لاره تړلې ده. د غزې د ترانګي جنوبي ښار رفح نن هم د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ډګرونه تېره ورځ او شپه په غزه کې اویا چې د دوی هوایي ځواکونو تېره ورځ او شپه په غزه کې اویا اهداف بمباري کړي او د اسرایلي ځمکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت ساروان هم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,290,900,000 ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارد او څباندې 1,680,000,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لوی ونډه د میوو او طبي بوټو وه. له پاکستان سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کمه شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. البته په کال کې د راپور له مخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1,090,000,000 ډالرو ته رسېدلې وه. د د پوینا د پدی اندازه کې 900,000,000 ډالر د افغانستان صادرات وو او پاتې 1,110,000,000 ډالر له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250,000,000 ډالر ته رسیدلی، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات دی افغانستان یوازې څه باندې یا څه کم 5,000,000 ډالر ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډېر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګري اړیکو خبری کو زموش ده خبرونه ملمانه دی دی اقتصادی چارو متخصص پوهان بشیر دودیال د افغانستان د سوداګری او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی همدارس د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی پوهان صاحب دودیال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګري اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آزرخش صاحب ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. موضوع ډېره ښه موضوع ده. مونږ د ګاونډیو هېوادو او د سیمې د نورو هېوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هېوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هېوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. اما متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، تل په تغییر کې و. مثلا موږ به یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی دې یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه به راتلل. زمونږ د دې خانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا به په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت ښه نه و روان، او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت د دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بل مقابل زمونږ شمالي ګاونډیو هېوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، دوی افغانستان سره یوه ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی موږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصولات عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې هم هغوی. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې دغه آلمان کې د هالند سره یو عجیب لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هېوادونه دغومره سره د تجارتي مسایل ساده کړي او لنډې کړي. موږ د تاجکستان سره دغسې یو مثال درلود، ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره، او د منطقې د هېوادونو د چین سره، د هندوستان سره، د روسیې سره، د دې ټولو سره موږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو. او دغسې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي. دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي، خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنی د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هېواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله، ډیره مننه استاد کور ودان، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول ووایاست چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي، او کنه فکر کوئ چې کمی شوي دي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، او ستاسو د ادبي ژغ محترم اوریدونکو او ګران او محترم استاد استادانو چې په بحث کې تاسو مېلمانه دي، ټولو ته سلامونه او نیک هیلې ته. دا احصایې ښیي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي، اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا $2 میلیارد تقریبا صادرات وو، او 6.9 میلیارد واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي، $1.1 میلیون ته رسیدلي دي، او واردات تر 8.5 میلیارد هم زیات شوي دي. یعنی کسر دی بیلانس دی تجارت زمور په دغه کال کې د تیر کال په پرتله زیات دی.
استاد د دې دلیل څه کېدای شي؟ یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کېږي چې زغال یا سکاره پخوا پاکستان ته ډېر صادرېدل، دا کم شوي دي، لځکه د صادراتو اندازه یو څه کمه شوې ده، لیکن واردات په څه اساس فکر کوي چې ډېر شوي دي؟ حال دا ده چې د خلکو اقتصاد تر پخوا لا خراب شوی دی.
دلیل دغه دی چې یا به مخکې سیستم شتون نه درلود، دا نه ثبتېدل، اوس به یې ثبتېږي. او یا دلیل دغه دی چې د خلکو ژوند یو څه ښه شوي دي، یا د خلکو خپل بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو تعداد مهاجر راغلي، تقریبا 1,000,000 شاوخوا مهاجرین بېرته افغانستان ته راغلي دي. او په دوی کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړي وو، هلته جایدادونه درلودل، کارخانې درلودل، دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال د دې شته چې هغه 1,000,000 نفر چې دي هغوی او نوی، خو بیا کال تر کاله نفوذ زیاتېږي. اوس مثلا د افغانستان نفوذ هر کال 1.3 میلیون اضافي دي د اټکلونو له مخې. نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي، هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي، چون زموږ صادرات په خپله ځای کې پاتې شوي او تړل شوي دي، اما واردات زیات شوي.
ډېره مننه حافظي صاحب. ډاکټر صاحب، سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل احترامات سلامونه تاسي قدرمن فرانسیب دودیال او قدرمن حفیظی صاحب ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
سلامت.
اصلي خبره دا ده لکه څنګه چې مخکې قدرمن فرانسیب او حفیظی صاحب رانه پرې واچوله، دا د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هیوادونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګري په نورمال شکل بدون د کم خنډ او بدون د کم ستونزې او مشکلات څخه اموال دغه هیوادونو ته صادریږي، ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګري چې د پاکستان سره تاسو مخکې میادونه وکړه کم شوي. د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کې ویو تقریبا د جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپتا سوداګری ستلون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان د تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي، کله چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحلې ته ورسیږي، د بلوغ مرحلې ته ورسیږي، نو دوی دغه خندونه جوړي. زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده او په دغه ستونزه مشکلاتو باندې دغه د څلوېښت کالو را په دې خوا نه یوازې تجارت په برخه کې، په هره برخه کې دوی خندونه او ستونزې مشکلات جوړي او باندې کې هم په همدې فکر کې دي. تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دوه ورځې مخکې یا د څو ورځو را په دې خوا بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولي کې د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره باندې تیره شوې ده، او جګړه بیا هم هلته لاري مسافر بندې. زه فکر کوم چې دغه سیاسي مسله او همېش خنډ ما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه ده. بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري، داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې غلطه لاړ شي، دوی خپل شکایت ثبت کړي او غلطه دغه ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کوربدن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا نظر څرګند کړئ، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، پوهان صاحب، که په دې خبرې وکړو چې له ایران سره مثلا تجارتی اړیکې زیاتی شي ودی، لیکن که ورته وګورو بیلانس بخی یک طرفه ده، یو طرفه ده، یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دی، لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دی. حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شم نه دي، بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دی. د دې دلیل څه دی؟
بالکل، د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري، او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عناناتو سره ډېر موافق دي. مثلا ایرانی فرشونه دلته ډېر بازار لري، یا پلاستیکي تولیدات، ظرفونه او دا نور، او دغسې هم خوراکي محصولات. د بلې خوانه دلته په افغانستان کې دا د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمند دي چې نظر پاکستاني اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت د لحاظه ښه دي، خصوصا دغه درمل و ادویه و دا. او دغسې هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته زمونږ خلکو ته د مختلفو کارونو دپاره، زراعتي مسایلو، د نورو دپاره پکارېږي، دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده. او د بلې خوانه ایران د پاکستان سره ډېر هوښیار عمل کوي، لکه دغسې چې مونږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو، د ایران په اقداماتو پورې تروسه دومره شک نه ده موجود. یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي، نو دغه علت چې زموږ د تجارت حجم د ایران سره.
استاد تصفیه په دې یو اړخ باندې خبرې کوي چې د ایران صادرات افغانستان ته ډیر دي، افغانستان له ایران واردات ډیر لري، لیکن زما سوال دا دی چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډیر کم دي؟
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي. هغوی زمونږ کټ مټ همدغه بعضې محصولات چې مونږ لرو، مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هغلته لاړ شي، هغوی خپل زعفران ډېر صفت کوي. بل قالینې دي، ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ، ولې هغوی دا ادعا لري چې ایرانی فرش ډېر اوچت ده. دغسې هم بعضې میوجات ده. ولې پاکستان چې ده دغه نورو اجناسو ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمونږ محصولاتو ته، حتی زمونږ قالینې چې پاکستان ته ځي هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هېوادونو ته صادرېږي. نو په دې ترتیب سره پاکستان زمونږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري، نو ځکه زمونږ صادرات نظر ایران ته پاکستان ته زیات دي، او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي، بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت ښه ده، او په مقایسه دې شاید کیفیت هم ښه وي. نو دا هغه ضرورتونه دي، تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده. په ایران کې دا ضرورتونه زمونږ وارداتو لپاره کمتر احساس کېږي، ولې پاکستان کې زیات احساس کېږي. نو په دغه خاطر
ډېره زیاته مننه کوربدان. رښتیا هم هغه میوې چې موږ لرو ایران یې لري، د زعفرانو هم داسې تاسو یادونه وکړه، لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی. بیا هغوی کیلې لري، ام لري چې په افغانستان کې نشته، او افغانستان یې واردوي ورڅخه، او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا یې کم لري. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
روان صاحب محترم، سلامونه تاسو صاحب د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته، خدای پاک دې وکړي چې خبره تاسو مې کنه اوریدونکو چې لهدا تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. سلام هلمند ته، روان صاحب محترم مخکې درلې چې راځم موضوع ته، تاسو د تخنیکان پران سمیر غوښتنه کوي. روان صاحب محترم چې د شپږ بجو څخه نیولې بیا در سهار تر و بجو پورې د ازادي راډیو د لنډې سټي چې دې دلته د ایران څنګه په ګاډي سروان صاحب محترم تاسو شایسته پروګرامونه د فاره جوړوي، نو د تخنیکان پران څه غوښتنه کوي چې دغه سپی مې ته دغه کې د ایران برخه په ګاډي سروان صاحب محترم بیا نو څه خبرونه کې دې سمې نو صبر درلې.
ښه مننه کور ودان. د موضوع په اړه څه وایست کنه؟
مله اعلی د قدر وکړه سروان صاحب محترم، را به څه دغه مثال د خبرې د ازمیر شان چې دې ته ملونو چې خبرې باندې وکړي. سروان صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې ځخپل یو دهقان یم، دا غزمیر د پومبا واسیلا کې دي. سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو، بای نرخونه ښه سمې، نو بیا چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي، وصول ته ورسېږي، بیا چې موږ ته په کم قیمت د لاسه ودی. سروان صاحب محترم، نو زما د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د ازمیر د پومبا دغه کې دي کیفیت دي بیکاره دي، دغه پوښتنه دی را جواب کې. همداسې مثال دا زیره ده، سروان صاحب محترم شش کال موږ یو من زیره چې ده په 3000 افغانۍ رانیول د تخم پر وخت باندې، چې موږ مثال کړل اوس یې په 300 په 350 افغانۍ دي، دا د کیفیت دي. د ازمیر شهر کې د ازمیر تجارتان چې مثال د خبرې دغه لار نه لري، زمينه نه برابرۍ، دا دا ما یو پوښتنه د فارمان ته محترم د میلمنو څخه.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان اتل صاحب. حافظي صاحب، دغه شکایت تېره اونۍ په یو بله خپرونې کې خلکو وکړو چې دوی چې څه کري د هغه قیمت کمی شي. یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شی ډېر حاصل ورکړي، ګټه وکړي، قیمت یې لوړ وي ځکه چې کم وي، بل کال ټول خلک همغه شی وکړي، شاید یو علت یې دا وي. اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شوکو، دا خو برابرولی خو به نه شو، خو لیکن یو څه شوکو، په د دې لپاره څه پکار دي؟ همدا موضوع له د دې اورېدونکو له خبرو سره هم تړلی شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په ښه بیه باندې خپل محصول وپلوري خلک.
د افغانستان قریب اقتصادي او تجارتي تاریخ باندې کار وکړي، برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډېر وخت مثبت و، یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودلو، او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید و او رقابتي صادرات و. ترجیحي تولید دغه څه و چې په دا هلمند کې چې دا محترم اوریدونکي شریکه کړله، د بوس شرکت و، د شرکت بوس لخوا بهترین نوه د پنبې تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلې، او په مقابل کې په خپله دا شرکت د دوی حاصلات رانیوي، او بیا پس د هغه دوی په خپله په هلمند کې د بوست په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل، لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل، سپینزر شرکت کول، په مزار کې سخی ماشینکاران کول، په هرات کې شرکت موافق عین کار کول، او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختې ته رسیدلی وو چې دا پس له مصر خپل د کیفیت له مخې دوهم ځای په دنیا کې درلودل، او ډېر خریداران او ډېر خلک لیوال ول چې دا د افغانستان پنبې ترلاسه کړي. مثلا د لندن مارکیټ د توکران جوړول لپاره دغه د افغانستان پنبې ته ترجیح ورکول، او روسیې ته بیا که څه هم په منځنۍ ایشیا کې روسان ډېر خپل تولیدات د پنبې درلودلې، خو بیا زموږ پنبې تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پنبې په پرتله کیفیت یې لوړ و. اوس مهال یو بزګر په خپله دا کار کوي، هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینزر شرکت په تېر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او موسسه و، دا باید ورغول شي. هغه یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ، هغوی خپل ګټې وخوړلې، او خو هغه ټول ماشینري هم له بین لاړ، جایدادونه هم له بین لاړ. کنه دا شرکت نه یوازې په هلمند کې، همدغسې دا بوس شرکت ویجاړ دی، هیڅ هغه خپل پخواني امکانات نه لري. شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پنبې او دا شیان نشته دی، او هغه صادرات هم نشته. نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ته ضرورت شته. اول خو دا زمامداران باید وپېژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل، د هغه شیان چې ګټور و، مفید و، او ښه امکان یې ورکړي و، د هغه د ارغونې لپاره بیرته باید ور ودانګي. اما متاسفانه حکومتونه یو خو د دوی سر خلاص نه و، دوهم دا چې دوی اقتصادي کړنلاره نه درلودل. ما وار وار تاسو ته پته شته چې د راډیو لارې مخکې هم چې موږ دا مسؤلیت رهبري دی، او تاسو نه درلودل د خصوصي سکتور د افغانستان په شورای اقتصادي کې، په کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې، او محترم ولسمشران سره مخامخ دا مې ورته ویلي و چې دا کارونه چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دي. دوی دا ټول دا حدیثه وزیر مالیه و دې ته مې ویل، خو ته خو اقتصاد پوهې، دا چې ته شرکت سمون لیلامایی یوازنۍ مؤسسه چې د میوې د افغانستان وچې میوې پروسس کول او اډیشنل ویلیو په کې اضافه کول، دا کارخانه مه خرڅوئ، دا کارخانه بیا جوړ کړئ، په دې اسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکړئ، تشویق کړئ، چې دا ټول د افغانستان د میوه پروسس کې دلته متاسفانه دا نه شو. اوس خو خاص هم حالات خراب دي ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینالمللي موسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وړي پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې. نو اوس مهال مشکل دغه دی چې دوی د دوی پښتې هم چې دي معیاري نه دي او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود دی او سوسیالیستي هیوادونو سره و لندن سره و جرمني سره و چکسلواکیا هم په سوسیالیستي هیوادونو کې راته در ټولو سره دوی هغه کول. اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم څارنه شته نه دا اصلاح شوي تخمونه ورکول کېږي او نه هغه بانکي شاخې زراعتي چې د بزګرانو حامي و او په سخت شرایطو کې دوی سره مرستې کولې قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره هغه شیان نشته دی. اوس خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین ځکه زموږ اوس کسې بیلانس تجارت څه زیات دی مخکې یعنې په دا تقریبا درویشت کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود بلکې تفاضل درلود یعنې زموږ صادرات تر واردات څه زیات و.
بله سلامت اوسه حافظی صاحب کور ودان یو اوریدونکو یې لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني صاحب مهرباني ستاسو ښه خبره سلامت اوسه مهرباني کوي
تو خوشاله اوسه کې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولنه منو ته سلامونه وایي جوړ وګو چې البته سلام سره فرښتې هم فکر کې یو تجارت یو بل سره مملکتو سره کېږي نه چې فکر کې بل مقابل نه مثلا دغه چې خبره ده چې درغلي ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بد وختانه چې موږ ته چې وګورو کېدل نو چې ویل نو سروان صاحب دغه سلوي کلو کېنه موږ په نوم باندې څه درلود نو چې خاص نه په ونه راشي د افغانستان ته نه مثلا موږ شاه به زیاتره چې زړه به چې قچاقي یعنی تقریبا شخص ته به مغه چې وی به نه درو دل کنه نور ملکو کې سره لکه هغه اسیایي ملکونو وګ دغه د ازبکستان او قرغستان ترکمنستان یره دغه صادقانه برخورد کیږي موږ ته افغانستان زړه نو دغه نور ملکونو چې لکه پاکستان ایران دوی په ټول کې چې وګوره سروان صاحب دوی په غیر هغه کې دوی ګټه کړې ده تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړې نو هغه څنګه نور ملکونو سره په ولکتونو لري په تجارت بخش کې نو هغه چې موږ تاسو سره اسمان دوی نه کړې نو په ټول کې دغه اوسنی حکومت د موږ دغه وړو سروان صاحب چې یو نو چې هغه لري نور ملکونو سره چې بل مقابل یې لکه مخکې چې ما ویل چې موږ تم نه په ورسې موږ وطن جوړ شي او دوی موږ څه ګټه وکړي نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي ته وګوره سروان صاحب چې دغه یو د چې آزاد په ځای کې هغه لري نه تجارت لري نو د شي په هر کې څنګه یو مملکت ده نو د شي خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی درغلیونه وشي چې بل د موږ تاسو وطن نشته هم ګورو سرغن چې کارونه سره یعنی تقریبا هغه ځینې نه موږ تاسو نشه پاتې دي
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب سلامت اوسه یو بل اوریدل کوم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم سروان سرتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
سلامت
زه ته هم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي
هغه ته هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم دا ده پښتن و تجارتي معاملات او تدیر ضرورت لري څنګه چې زموږ میوي او نور د سیشان باید و خارج ته صادر شي او واردات خو نو مستقل تولیدات الحمدلله تری وحده پولیسته او البته کافی د ملک لپاره نه جنو موږ دواړو ته ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو او البته دلته د شمالو ناراضي چې هغه کیفیت دې تچی هغه اصلي مالونه موږ د لپاره ناراضي بعضی د مواد چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف دی او له محترم ملمنو زخه مې دا پښتنه ده چې د چابهار لار تر کومه حد پورې اوس پرانیستل شوې ده آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده او زموږ لپاره څونه پیدا منه ده نسبتا د کراچي تر لار زکه چې زموږ خو بل لار نشته
ډېره مننه حاجي صاحب توخي کور دی ودان اوس په ورشو ملمنو ته د ډاکټر صاحب حکیم زوی نوبت دی ډاکټر صاحب مخکتر دي چې د اوریدونکو په خبرو باندې تبصره وشي مخکې قسم ښاغلی حافظي نظر څرګند کړ ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي؟ په دې دنیا کې اوس چې موږ ګورو ځینې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي. ممکن الوتکې امریکا او فرانسه او برېټانیا جوړې کړي، جرمني نه کې جوړې، او دوی ته دغه وارداره تمام شي دا وارده کی الوتکه له بل هیواد واخلي. اما یو بل شی بیا دوی جوړي، هغه بل هیواد نه جوړوي هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره مو کومک کوي او له صادراتو سره مو کومک کوي، مثلا د پروسس برخې ته توجه ستاسو تبصره سره؟ حکیم زوی صاحب، ډاکټر صاحب حکیم زوی، نه متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر، پوهان صاحب دوجال، تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل، ډېره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړئ، یو بل ته فرمایش ورکول. رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مزیت وایو. ځینې هیوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار، نیرو، خام مواد او نور شهرتونه. نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه ځانګړی محصول تولیدوي، بل مقابل به یوه بله سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډېر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده، ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډېر ښه مفهوم راغلی ده. اقتصاد کې یو ډول اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي، چې دغه نهایی ګټه، نهایی تولید ګټه څومره کیږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې دي چې تصویري چې نور تجارت ښه شوی، هغوی د تجارت دپاره د کارګو سیستم لري. کارګو الوتکې، کارګو ترکونه، دغه لارۍ او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړي د تجارت دپاره دي. او د دوی لاری هغه ډېر ساده سیستم، هغه یخچال لرونکي دي. موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چېرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت د منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو، د شدیلو، د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو. او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، د خپل محصولات ښه سورت، ستاندرد، بسته بندي او لیبل، دا که چېرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ دپاره ښه بسته بندي نشي کولی. بارجامه ورته نه لري، دوی په دوه ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کتګوري کولی نشي، اشتهارات او دا ورته نه لري. سره د دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده، زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت منطقه کې موږ ډېرې ښه وده ورته ورکړو. شو یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري، فرمایشونه راځي. او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته، او دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو، ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوري هم صنایع دستي درلود په شهر نو کې. دې امپوري هم صنایع دستي ته به د خارج نه فرمایشونه راتل، دا کلالي مسایل، دغه ګڼ خیاطي کمیسونه، دغه د نجاري بعض محصولات، دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلودل. د دې تجارت ښه رونق درلود، او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول، د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت، د بانکي سیستم، د حمایتي سیستم موجود و. داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې، تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج ته ترغه پوری بدا حمایت کدم ملاتړ کده به دغه خانه مونږ په خارج کې غوښته ډیر فعال نمائندګی درلودلې یو شمیر هواتو سره بارتر تجارت او هم په آزاد حوزه کې مونږ په ډیلی کې د بانک نمائندګی غو درلودلې په لندن کې مونږ درلودلې په نیویارک کې مونږ درلودلې هغه شی اوس مونږ نشته دا هغه مونږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالات او احمد ډیر محدود شو اوس د شو شکل نیولې چې تقریبا یو بارتر یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد کار کړه دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي او دا هغه لازم سرعت او سهولت لري نه د معالج په ګټه ده او نه د هیچا په ګټه دا نو واقعس ډېر ښه اصلاح کېدی شي ډېر اسان اصلاح کېدی شي جناب حافظي صاحب جناب حافظي صاحب تشریف لري مونږ کولای شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو مونږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زمونږ د شرایطو سره سم ډېرې آسان هغه عملي کېدلی شي ولې چېرې چا غوږ ونیو هېچا مونږ ته توجه ونه کړله
ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی حکیم زوی هم اوس بیرته له سټوډیو سره وصل دی حکیم زوی صاحب که تاسې د اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب ووایست دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی خصوصا دغه روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکو دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي حکیم زوی صاحب لکه چې مایک مو ګل دی مایک مو روشنه کړي چې بله اوس صحیح مهرباني ادامه وکړئ
بخښنه غواړم چې لومړی دلته ستونزه را پیدا شوه اوس نو ما نو هیڅ شمې موانه اورېده د دوخي صاحب د سوال په ځواب کې به دا ووایو چې د چابهار بندر چې دی په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو ښه دی او د هغې یو ښه بدیل دی دا ډېر یو غټ بحث دی په دغه باندې ما تقریبا یو څېړنه هم کړې وه خلاصه ووایم چې د دغې بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغې بندرونو مقایسه ما کړې وه نو د دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانتینر له لحاظه چې مثال کچیر ته مونږ یو کانتینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل فوټه دغه ولري اوږدوالی ولري اندازې وي مونږ د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو تقریبا هغه څه کم دوه نیم زره څلیر سوه ډالر کېږي خو که چېرته همدغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو نو بیا دغه تقریبا $1300 دی همدارنګه رازو دی چې د دغه بندر د چابهار د بندر لاري زمون سوداګر کولی شي چې سل چې شل پسلو کې خپل سوداګری ستوګي نور هیوادونو ته آسان ډول باندې او زر صادر کی نو زما په نظر د چابهار بندر ولی ستونزې مشته مشکلات پکې شته دي نو وره دغه بندر باندې کچیر تاسو سې کار وشي نو موږ به د پاکستان دغه سوداګری زین حصار چې تلی مخکې موږ هم په باسو کوم ملمنو هم په باسو کې چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خنډ جوړي نو موږ به آسان ډول وکولی شو چې د دې لارې د هند سره د ایران سره او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګری ځړي کې پراخ کو خپل مال هلته په کم وخت او بارزانه د ډول باندې موږ هلته صادر
ډاکټر صاحب حکیم زوی دا بندر وس فعلاً آیا تجارت ته واردات او صادرات ته آماده دی ځکه چې لا هم د سیمالي میږي چې هند غواړي چې پنګونه وکړي والته تاسیسات جوړ شي او زمنن په خوا دغه خبره کېده چې د هغه دغه عمق کم دی دا باید ډیری چې غټي کشتۍ الته راشي
څروان سره مخکې مو ویل چې ستونزې مشکلات شته دا بندر نه وي دی خو ولې چېرته لومړیتوبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي اساسي مشکلات حل شي د کراچۍ د بندر طبي خبر ده چې د کراچۍ بندر د بندر په پرتله باندې دلته امکانات کم دي ستونزې شته مشکلات شته دي ولې چېرته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د 2 میلیارډ ډالر په اندازه باندې دغه د چابهار بندر د پراخوالي د خوالي لپاره
دوی قراردادونه وکړه چې بیا موږ تاسو لیدل چې امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې چېرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنۍ سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوی دی، ستونزې شته، مشکلات شته دی، او دغه ستونزو ته که چېرته د هند لکه څنګه چې هند پتیلې ده ایران، نو که افغانستان هم په دغه برخه کې اقدام وکړي ستونزې او مشکلات حلیږي او په لنډ وخت کې موږ کولی شو چې دغه بندر د دې جوګه کړو چې د هغه نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګریو د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. حکیم زوی، حافظی صاحب مخکې یو اوریدونکي توخی صاحب د بې کیفیته مالونو د واردېدو یادونه وکړه. ما خپل په ډیرو یوادونو کې لیدلی دي، مثلا دغه بې کیفیته مالونه اکثرا زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي. مثلا د امریکا لپاره به په یو سټانډرډ جوړوي، د اروپا لپاره به په بل سطحه جوړوي، د افغانستان غو د غریبو هیوادونو لپاره ډېر هغه کیفیت خرابې جوړوي، د دې لپاره چې ظاهرا د دغو هیوادونو د خلکو پیرودوس کم دی، اخیسته یې نشي. اما عملا کله چې ګورو چې دا بې کیفیته شی څوک اخلي، هغه که شپږ میاشتې دوام کوي یا با کیفیته ممکن لس کاله دوام وکړي، نو شاید له اقتصادي نظره ګټور نه وي، غیر اقتصادي وي. له بلې خوا نور ضرورونه هم لري. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کار ونه کړي، بې کیفیته شیان وارد نه کړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه ده او که د هغو کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپله یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان ونه نیسي او ټینګار وکړي چې زه سم شیان غواړم.
لیکن حافظی صاحب، خلک غولیږي کله چې یو شی ارزانه وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو. ثبات نه ګوري،
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید د لږ دي، حتی دا درمل چې دي متاسفانه د ځینې د درمل پلوون کې د درملتونونو او دا خلک وایي چې ډاکټران خو ډېر نسخې اوس متاسفانه ورتي لس قلمه پنځه لس قلمه دوا ورکوي پرته له چې دا د نورم سره برابر وي. دنیا دلته دا کار نه کوي، دلته کوم مشکل سره تاسو ته یو انټیبیوټیک درکوي، هلته په دا درجن درجن دته انټیبیوټیکونه لیږي. داسې خلک شته چې خپل نسخې درې برخه کوي، یو برخه یې نن اخلي، بیا پنځلس ورځې وروسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا درېیم برخه اخلي. یعنی دونه خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شس شیان مصرف شي، خو هغه خو بیا ستانډرډونه په دنیا کې معلوم دي چې شو شیان چیرې تولیدیږي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یا د چین څخه مال واردوو، یا د پاکستان څخه، یا د ایران څخه، او د هغوی ستانډرډونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستانډرډ مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو دا فقر ده، فقر ډېر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلودل هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یو ځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دکاندار چې دی تاجر ته وایي چې دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا ځکه چې هغوی خلکو سره په تماس کې دي، دا تاجر چې همده فروش دي دا بیا لوی همده فروشان ته بیا ورځي، بیا خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې ځي هلته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو ارزان مال وي چې دوی پکې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تباه کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرول کیفیت واخه نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي کیفیت د سنجول لپاره هغه سوداګری لري که تاسو یو سور په ور کوي تاسو ته خط درکوي چې بهترین جنس در وارد کړی دي اما کچیر پیسې ورنه کوي بهترین شی خراب لیکي یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ماته راغی رئیس د تاقومه ویل چې دلته څلور شپېته واګون غلط تیل راغلی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بنګلي ستنډردونو له مخې دا بسیره شوي بیا ما دا مسایل له خلکو سره مقامات سره شریک کړل ډېر عاجل بیا امر وکړ چې دغه څه هغه شي تعقیب شي بیا عجیبه خبره دا شو چې هغه نفر چې دا راپور راکړی وو او هغه ښه مال مثلا بنزین نه ودی وارد کړی وو هغه یې ونیوو د دې تیل خراب تیل نمونه هماغه د تست مرکز د هغه عریض په نوم کړل او هغه ګرام نفر مالونه یې راداخل کړل او د دې تست هغه نمونه کوم شي وو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هماغه مجرم په نوم یې وکړل په نتیجه کې دا څوک چې ښه مال وارد کړی وو دی بندي شو او جریمه شو او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی وو خارمان شو په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي او دا ستنډردونه چې دا ستنډرد تشت لپاره چې مرکزونه دي هغوی باید اصلاح شي و چې هر چې بګندد نمکش میزنن وای از اون روز که گندد نمک
بله ډېر مننه
نو په دې خاطر باندې مستونزې ډېرې زیاتې دي باید بنسټیز کار وشي
درست ډېره مننه سلامت و سیکور ودان پوهان صاحب دودیال د افغانستان یو بل مسله دا ده چې د کله چې غواړي چې ډېر شان صادر کړي دی غو لپاره قسم تاسو اشاره وکړه د پروسس وسایل نه لري په دې برخه کې فکر نه کوي چې هغه څوک چې واک په لاس کې لري سوداګر او پانګوال دې ته تشویق کړي چې داسې فابریکې یا داسې صنعت ته توجه وکړي چې هغه زموږ له زراعت سره کومک کوي او زموږ له په نتیجه کې صادراتو سره کومک کوي
بالکل ډېره ښه خبره مو کړله دلته یو زنجیر رامنځته کېږي دا چې سرمایه ګذاري بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول نو په دغه فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دغه محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي کومو ځایونو ته یې لیږلی شي چېرته ورته مشتریان موجود دي په دغه ځای کې چې دا د تولید او د عرضې تر آخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کېږي موږ دې ته مارکیټینګ وایو کېدای شي د فاصلې مفیدیت وي کېدای شي د بسته‌بندۍ مفیدیت وي کېدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته‌بندۍ ده موږ ډېر ښه شی تولیدولی شو اما ورته بارجامه نه لرو اگر چې اوس خوشبختانه دغه د خبرې کو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده دلته څو کاله مخکې چې موږ به دا د انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به واخیستلې پیسې به یې پرې ورکړلې دا ټوکرۍ به یې یو ځلې راوړلې تر پروان پورې بیا به یې دلته په انګورو ډکولې او بېرته به یې وړلې حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه همدلته جوړېدل د لرګیو دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورسه وایي دلته به دا نجارانو او د مېوې دپاره به یې کارتنونه جوړول د انګورو دپاره د مڼو دپاره د ټولو دپاره حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو ښه کارتن جوړ کړو ښه قوچي جوړ کړو دا خو بالکل نشو کولی البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتن د بارجامو په دې برخه کې خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي دا وکولی شو مثلا دا سورتو ستانډرد او بسته بندي او بارجامه یې کله څه مصرف غواړي دا نور خو اسانه دي دا هم دا نشو کولی نو دغه برخه ته باید توجه وشي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودن ډاکټر صاحب حکیم زوی څه فکر کوي دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه لري د افغانستان باندې بندیزونه دي ډاکټر صاحب تاسو بله مهرباني
اړتیا هم لکه څنګه چې منګو تاسو په ګوچی دا 2020م کال تقریبا دا غاس نورسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو دا غي نورسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو زموږ تقریبا 9 میلیارډ یا زیاتو کم شتمنۍ هغه د نړیوال بانک سره په امریکا کې کنګل شوې دي بندې دي نو دا به مستقیم تاثیر کوي ځکه چې بانک سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا د نورو هیوادونو سره ولې کې چې د اروپا او نورو هیوادونو سره موږ سوداګري کوو په دا برخه کې موږ د زیاتو ستونزو مشکلات سره مخامخ یو ځکه زموږ بانکي سکتور چې دی هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی نو دا یو غټ تاثیر لري دا یو ستونزه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید د ستونزې ته لاسرسی ولري او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي
بله ډېر زیات مننه افیسی صاحب موش کوشش دا وی ډیر چې پاکستان ته مثلا میوه صادر کو په دې سیمه کې یا هند ته صادر کو چې حال به ډیر مشکلات ست په منځ کې ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوه او نور شن صادر کو چې د دوی لپاره زموږ میوه ډیر خوندوري معلومی شي کله چې کوم نندارتو جوړ شوی دی او دا میوه یالته وړاندې شوي دي نو ډېرې خوښې شوي دي مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ د سر کولای سعودي ته یا متحده عربي اماراتو بحرین او د نورو هیوادونو ته میوې صادرې کو یا سبزیانې صادر کو
اول څه سرج وکم چې ډېر پیچلې خبرې دي دا مخکې چې د زموږ خان زابلي د اتاق تجارت او صنایع ورسان تاسیس کو به وروسته وزیر اقتصاد شو اغه دې یو خلکلار جوړ کړیو اول خدای مزیتونه چې دا استاد فرمایل مخکې چې د زموږ د تولیدات مزیت چی شي وو چې دا اکونومیک انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ اغه مزیت چې په ځای کې دی او خپل ځای کې نه یې الته بیا ګران تمامي کدا تولید شي نو لږه د همګرایي اقتصادي لمخه دا شایان چې مونږ یې تولیدو په عربي هیوادونو کې ډیر شو بازار لري په هندستان که هم دې شو بازار لري چې اوس د سن ډیر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسطه فقیته پورته شوی دي او غوی اوس غریبان نه دي او د افغانستان لنی کمرغه د تولیدات هلته ډیر شهرت لري هیڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري او کچيري موږ وکولای شو چې څو کارونه وکړو اول دا چې د افغانستان خان زابلی د ضرورتونو ملي بیرسن تشخیص کړی او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول غارمنون تر سره کړی وو مثلا شرکت میوی د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانی وی چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل او خلای شي نه وي دوی هلته دا کنسنټرې کول دا شربت او باسل او تقریبا شپږ زره تنه هغه کنسنټری دی انا جاپان ته صادرول په هغه وخت کې یعنی په چان کې اوس موږ دونه اړ یو چې کچیر زموږ انار صادر نشي دا پاکستانیان اجازه را نه کوي البته ورستکی لګین زی بل دا چې اوس هغه فابریکې دی میوې د خندار نشته دی هغه تباه دی خلاص دی دا بل شرکت نور شرکتونه مثلا شرکت پشمیره بافی قندار او شرکت پشمیره شی پوچافی او چې دا د عسکرو دا د البسی د تکمیلول لپاره د نکو افغانستان کې دا تولید دی مثلا کشمیری تولید دی نور شیا تولید دی او چې ډیر شو شاید چې دا پښتون زموږ همدلته پروسس کېدل همدلته بیا تولید دی اوس حتی غشان چې شپېته کاله د مخه دلته شتون درلود او یا کاله د مخه شو اوسې نسته دي
نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزري څخه تر مارکیټه پورې 30% زموږ محصولات ځای کیږي. لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاري ترانسپورټیشن نه لرو، معیاري لارې نه لرو. مثلا ترموکینګ یا هغه یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي، کله چې د مزدي څخه مال اخیستل کېږي هملته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې، او همدغسې بیا راشي د کارګو یو هوایي له لارې قیمتي شیان باید صادر شي. د مځکې له لارې هم که چیرې ځي باید په ډاکټر موکینګ کې دا صادر شي. اوس دا شیان نشته دي او دا راهنمود هم شتون نه لري، او د یو اقتصادي کړنلاره باید حکومت ولري ډېر جامع وي، په هغه کې هر سکتور لپاره دوی برسیره لارښوونه باید وکړي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. یو ازادي راډیو
مننه سلام او نیکیلی تا او میلمنو ډاکټر صاحب او استاد سلام مختلف خبرتله اسمت الله افغانی ادمه د هلمند ولایت نه درسره راځم. خپل نظر ته دا چې میلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي هلته د نړیوالو د هغوی سره رش درشه ډېره سي، خو زموږ په هېواد کې چې بیا دغه تعامل رالی زموږ دپاره مثبت و، خو البته پر موږ باندې اقتصادي او دا شانې بندیزونه ډېر ولګېدلې. که چېرې پر موږ بندیزونه نه وای لګېدلې نو نن به تاسو ټوله نړۍ شاهدان په دې وای چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد ډېر دومره رشد کړی وای لکه څنګه چې په دا څلوېښت کلنه جګړه کې یې نه و کړی. خو البته کارونه اوس موږ وینو چې مخته روان دي. زموږ هېواد د میوو سبزیجاتو او دا شانې غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هېواد دی. زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی، لکه څنګه چې د بېلابېلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانې سبزیجات په اړه باندې مېلمنو وویل چې دا شانې ځینې ولایتو کې څه میوې او سبزیجات ده. دقیق هم شته، موږ ښه انګور، ښه انار، ښه سیب او دا شانې ښه خټکي هندوانې دا شانې لرو. موږ د فراه هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو یا دا شانې زابل شاجي ده، ډېر ښایسته هندوانې وي. البته یو کار چې موږ کړی دی هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولوو موږ هم د دغو ښه ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې. که موږ وګورو زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي، او دغه میوې نه غواړي چې ټپیانې شي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي. خو زموږ د یا دغه څه نه سختای دی چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي، او د افغانستان اسلامي امارات هم د صادرېدو لارې ورته برابرې
کړي. ډېره مننه. سلامت اوسئ افغاني یار صاحب. کور دې ودان، وخت کم دی دې لپاره. پوهان صاحب دوریال، که دوی ته تاسې لنډ ځواب ووایست، دوی وایي چې اوس شرایط ښه شوي دي، تر پخوا څه کار هم شوی دی، لیکن ما خو تر اوسه پورې نه دي اوریدلي چې پخوا به مثلا سړې خونې جوړې دي چې دا له صادراتو سره کومک کوي. دا ډول کارونه څومره شوي دي؟
بله، تر یوې اندازې پورې کار شوی دی، همدا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښې شوې وای. په دې کې دا سړې خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي. اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې، ډېر لوی مشکلات لرو. حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی. مثلا دلته موږ دا یو شمېر زموږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخلي او بیا د سړک په غاړه اږدي بیا خرڅوي، دې ته هم دوی تجارت وایي. حال دا چې دا یو فریبنده شغل ده، دا یو غولونکی شغل ده. هلته بسته کارتن په 100 روپۍ واخلي، بیا په هر یو کې پرسون کې یو روپۍ ګټه وکړي، د ورځې یو 100 روپۍ باندې قانوني چې وکړي وکړي چې کې وایي ولا تجارت کومه. دا فریبنده شغلونه دا باید د منځه یوړل شي. اصلا موږ د اقتصاد لپاره دا بحث شروع کړی دی. تجارت اقتصاد به زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې تجارت کې هم اصلاحات راولو. زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدل کو کله چې موږ د فعلی ټول سرمایه د تجارتی سرمایه ده صنعتي تجارت نه دولت توجه کړی ده او نه موږ د سرمایه دارانو کله چې موږ صنعتي سرمایه تکړه کړل ورو ورو بیا تجارت کاروبارونه غریبي فقر دا ټول سره ډیر ښه کیږي موږ د فعلی زراعتي محصولات هم ډیر ښه کیږي او د دې نه بلاله موږ به ډیر نور
پوهان صاحب کور ودان نور خبرونی وخت نه دی پاته پوهان د بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص آذر اخشافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی لتاس څخه ډیر مننه چې په دې خبرونی کې مو ګډون وکړل لتاس درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو د خبرونه مو اوریدو او د ازادي رادیو نور خبرونی هم اوري